په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې دروو. خبرونه له منور شاه اورو.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د فاټا اصلاحاتي بل په درون اکثریت منظور کړی دی. په ننګرهار کې ډرون بریدونو د داعش وسلوال وجلی دي او د امریکا ولسمشر وایي د شمالي کوریا لپاره په آینده کې د اقتصادي پرمختګ ډېر امکانات دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د فاټا اصلاحاتي بل په درون اکثریت منظور کړ. تیر مازیګر د غونډې پر مهال د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاه د دې بل مسوده وړاندې کړه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړو یې په مخالفت کې ناری وهلې. وروسته په دې بل رای واچول شو چې په حق کې یې واتی او په مخالفت کې یې یوازې و رای ورکړل شوې. په دغه موقع وزیر اعلی پروز خټک خپل وینا کې ویل
د مولانا صاحب سنور اعتراضونه دي او د هغه خپل سوچ دی خو زموږ په فکر یو عادنه لار د فاټا په صوبه کې غړي دل دي. دا ځکه چې موږ یو خلک یو. زه مولانا صاحب ته خاص کوم چې پر دې خبره سوچ وکړي. دا ځکه چې دا د ټولو د ژوند او د مستقبل سوال دی.
له غونډې وروسته په صوبایي اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل په کار واچي د فاټا اصلاحاتي بل منظورولو وړاندې له قبایلي ولس پوښتنه شوې وي. دا بل قومي اسمبلی او سینټ له وړاندې منظور کړی دی. په کوټه کې ناصرګند وسلوالو د ټرافیک دوا پولیس وجلی دي. دا پیښه د کوټې په سر کې سړک باندې تیر ماخام له روجماتي لک سات وړاندې وشوه چې پکې ناصرګند وسلوالو په ټرافیک پولیسو اډازې وکړې. لبري درسته وسلوالو په موټر سایکل د تیختې هڅه کوله چې د پولیسو یو بل ډله د پیښې ځای ته ورسېدل او له وسلوالو سره پنخته کیې. دوه بریدګر په ډزو وجل او یو یې جوبل کړ. جوبل بریدګر په تیخته کې بریالي شوی دی. د دواړو خواو ترمنځ د ډزو په تبادله کې سلور لارویان هم جوړل شوی چې پکې د دوو حالت د اندېښنې وړ خودل شوی دی. بلخو د پولیسو صوبایي مشر معظم جا انصاری د تختیدلی جوبل بریدګر په نیولو کې د مرستې کوونکو لپاره د لسو لکو روپو د انعام اعلان کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدکاته کړي چې پکې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې اترې شوې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې ایچ ایس پی آر بیګا د یوې خبر پاڼې په ترڅ کې وویل چې په افغان وفد کې له حنیف اتمر سره د استخباراتو مشر محمد معصوم ستانکزی، د کورونو چارو وزیر احمد برمک او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال هم شامل دي. د خبر پاڼې تر مخه دواړه خواوې په دې سلا شوې چې د دواړخیز امنیت او په خاص توګه د ترهګرۍ او تشدد د خاتمې لپاره به د کاري ډلو سلسله تونده او لا نور اقدامات وکړي. خبر پاڼه وایي چې په دې ملاقات کې د افغانستان د سولې او پخلاینې په عمل کې په همکارۍ هم اتفاق وشو. د خبر پاڼې تر مخه افغان وفد جنرال باجوا ته د افغانستان د سفر بلنه ورکړه چې نوموړي منلې ده. بلخوا په اسلام آباد کې د افغان سفارتخانه یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته بیګا وویل افغان وفد په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار ناصر جنجوا سره هم لیده کاته وکړل او پکې د امن او قلارې د هغې تګلارې په حق لغور وشو چې په نږدې وخت کې په دواړه هیوادونه سلا شوې دي. پاکستان وایي تر جون میاشتې $2000 ته اړتیا لري چې په پور د اخیستو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. دا خبره پرون مازیګر د دې هیواد د خزانې وزیر مملکت رانا محمد افضل له هغې وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې رویټرز خبري اجنسۍ د مئی په 25مه ویلي وو پاکستان له چین څخه د قرض اخیستو توقع لري. رانا افضل وویل دا قرضه د هیواد د صنعتي پرمختګ د موجوده رفتار جاري ساتلو لپاره مهمه ده.
زه دا نشم ویلی چې پاکستان له چین قرض اخلي، خو مونږ د جون نه مخکې $2000 ته ضرورت لرو. مونږ ته چې کومه هم اسانه وسیله ترلاسه شي له هغوی به قرضې اخلو، ځکه چې دا پور دی او مونږ به یې له سود سره واپس کوو.
د چین خزانه وزارت او مرکزی بانک لا هم د دې قرضو په اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وای په دغه ولایت کې ډرون برید اته د داعش وسلوال وجلی دي. د دغه ولایت چارواکو په وینا په خوګیانو چپرهار ولسوالیو کې د بهرنوز واکونو ډرون په دوا جدا جدا بریدونو کې اته تنه داعش وسلوال وجلی او دوه نورې جوبل کړی دي. د ننګرهار ولایت امنیه کمانډانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرقیوال نن مشال ریډیو ته په دې حق لول چې په یادو بریدونو کې د داعش وسلوالو درې ګاډي سپکې او درنې له او نور سامانونه تبا کړل شوی او زیاتوی چې په بریدونو کې ولسی وګړو ته مار جوړل نه دا وخته داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو تاسو نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وای د شمالي کوریا لپاره پاینده کې د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات دي. نو مولي دا خبره هغه وخت وکړه چې د راتلونکو سرمشري د تنظیماتو لپاره شمالي کوریا د یوې امریکایي ډلې د ورتګ خبرې تایید کړ. ولسمشر ترامپ تیر ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل د حقيقي باور لري چې شمالي کوریا روښانه امکانات لري او ورځ به یو لوی اقتصادي او مالي هواد جوړ شي. نو مولي زیاتوی چې کیم جونګ اون ورسره په دې خبره متفق دي او دا به کیږي. او بل خبر دا چې د سپین سمندري ځواک د ژغورنې سانګوای له مدیترینین سمندرګي هغه سباندې سلور سو کډوال ژغورلي چې له شمالي افریقا یې یورپ ته د وختلو هڅه کوله. یادې اداري ویلي د اتوار په ورځ د جبرالټر تنګي د لارې هغه 15 وړې کښتۍ ونیول چې پکې یو سل 15 لس کډوالو سفر کاوه او له دې یو ورځ وړاندې 293 کډوال نیولې وو چې په نهو بیړیو کې یورپ ته روان وو. د کډوالۍ په اړه نړیوال تنظیم IOM تر مخه تیر کال سباندې 2400 کډوال د سمندر لارې سپین ته رسیدلی دي. دا اوتر دې د مد مشال خبرونه او اوس درته د کرنسي بای او موسم حال وړاندې کوو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 143 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او 143 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ 50 پیسې او 155 روپۍ 90 پیسې. یو ایرو 138 روپۍ 50 پیسې او 138 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 10 پیسې او 2.5 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 13 پیسې او 1.5 روپۍ 40 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 25 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 140 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 240 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري دا خیبر پختونخوا اسمبلی پرون مازیګر یو قانون منظور کړل چې پترس کې و قبایلی ایجنسی او همدارس د یادې صوبې تر تنظیم لاندې ځینې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې شوې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر وایي د ادغام په اړه د ملکن د خلکو اندېښنې به حل شي.
پنځه کاله به په دې باندې ټیکس نه لګي. نظام یې خو زه اورډیننس وکم، نظام یې باندې ما هیڅ فرق نه پروږي.
د افغانستان د کمی سلامتی د مشیر حنیف اتمر په مشرای افغان پلاوی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان پوز له مشر او نورو لړپوړو چارواکو سره ولیدل. اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر مخه څو
پاکستان دا وسره اوس وعده کړی دا چې د سولې مذاکرات کې به د خپل کردار ادا کوي. د دې د امریکول لپاره راغلی
او د خیبر جنسی د جمرود سودونکو په بازار کې د خوراکي شانو د لړو بیو عمله شکایت کوي.
واخه واخله چورګړه واخله یو پر ډبل لیمبو کدریا انګران شوی خ غرنیا ایز غریب سړی نشي اخسته.
پریاش مر نور سمې زو امدار ازړیوالو موضوعات هم رپورټونه لرو. هله دا ل مشال رادیو سره اوسه رازو ولنه موضوع ته خبر پختونخوا اسمبلی پرون مازیګر د فاټا اصلاحاتو قانون په اکثریتي رایو سره منزور کړ. په قانون کې د فاټا او پاټا دوړو په خبر پختونخوا صوبې د ورګړولو خبره شوې ده. د پاکستان قومي اسمبلی د پنځشنبه او سنټ بیا د جمعې پر ورځ دا بل منزور کړو. پرون د خبر پختونخوا اسمبلی د غونډې تر پیل د مخه د فاټا او خبر پختونخوا د ادغام د پام وړ شمېر مخالفینو د اسمبلی مخې ته احتجاج وکړ. تفصیل عبدالحی کاکڑا اور
کله چې پرون مازیګر د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاه د فاټا اصلاحاتو بل مسوده اسمبلی ته وړاندې کړه، نو د جمعیت العلماء اسلام غړو په مخالفت کیناري وهله او احتجاج وکړ. وروسته د اسمبلی ټولو غړو په اکثریت سره بل منزور کړ. د بل په حق کې او اتیا په مخالفت کې او رائے ورکړل شوې. پر دې موقع د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خپل وینا کې د جمعیت العلماء اسلام پر مشر مولانا فضل الرحمن شاه وکړ چې باید مخالفت پریږدي.
مولانا صاحب سنور اعتراض ندی او دغه خپل سوچ دی، خو زمونږ په فکر یوه دنه لار د فاټا په صوبه کې غړي دل دي. دا ځکه چې موږ یو خلک یو او زه له مولانا صاحب څخه پوښتنه کوم چې په دې صوبه کې سم قانون دی او سم ژوند دی، دلته ښه ژوند دی، نو تاسو ولې بیا دوی په صوبه نه ګډوئ؟ که چېرته سباله دوی ته په قانون کې مسله راپېښه شوه، نو اول به زه او تاسو د دوی لپاره غږ پورته کوو. زه مولانا صاحب ته خواست کوم چې پر دې خبره سوچ وکړي، دا ځکه چې دا د ټولو د ژوند او د مستقبل سوال دی.
خو تر غونډې وروسته په اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډلې پارلماني مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دریز دی چې د فاټا پاړه دي د هغه ځای له خلکو پوښتنه وسی.
جمعیت العلماء اسلام چې کوم موقف ته فاټا عوام سره یک جهتی ده، موږ دا غواړو چې فاټا 120-125 سال تاریخ تاسو تبدیلول غواړي، نو بیا دا حق لري دا خلک چې تاسو د خلکو نه تپوس وکړي چې آیا دی د کی پی سره مرچ کول غواړي، دوی خپل صوبه ځان ته غواړي، یا دوی په خپل حیثیت پاتې کېدل غواړي. چې کوم فیصله د فاټا عوامو کې هغه فیصله سره جمعیت العلماء اسلام به ولاړي.
د اصلاحاتو په دې قانون کې د خیبر پښتونخوا تر انتظام لاندې سیمې یعنی پاټا هم په صوبه کې زم کړل شوې ده او پر هغه به ټیکس لګیږي. په اسمبلی کې د پاټا د سیمو غړو د دې سخت مخالفت وکړ. خپل پرویز خټک هم وویل چې د پاټا اصلاحاتو په اړه چې ورسره څومره ملاقاتونه شوي، په هغه کې د صوبې تر انتظام لاندې سیمو له سره ذکر نه وو. نوموړي تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې تر انتظام لاندې سیمو یعنی پاټا کې به ٹیکس نہ لگے جی.
ملاکانڈ کے شکم خدشات ہوا ہم ختم شل امینڈمنٹ کے دار روان دیا قانون کی سپینز کا علاوہ پدی وان ٹیکس نہ لگی ہو ایکسٹینڈیبل بتا یو حکومت ہم دا ہمت نشی کولے سے پینز کا علاوہ راشی بچا ٹیکس لگی نظام عدل خو سبا ز آرڈیننس حکم خدا مو صبح اختیارات اور نظام عدل والی ما اس فرق نہ پروجے.
د پاکستان قومي اسمبلی د مې پر 14مه او سېنات پر 15مه د فاټا اصلاحاتو قانون منزور کړی وو. خو جمعیت العلماء اسلام او پښتونخوا ملي عوامي ګوند مخالفت کړی وو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوز ویلی د افغانستان د قومي سلامتي مشير حنيف اتمر بيګا په اسلام آباد کې د پاکستان پوز لمشر جنرال قمر جاوید باجو سره ولیدل او د افغانستان او د سیمې پر امنیتي خبرې ورسره وکړې. هم د روانې مې میاشتې پر 14مه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل کرزی هم اسلام آباد ته تللی وو او د پاکستان له خارجه سیکرټری تهمینی جنجو سره لیدلې ول. له دغه لیدنې وروسته په خبرې شوې ګډه اعلامیه کې ویل شوي ول چې دواړو خواوو د ترهګرۍ پېښو د له منځه وړلو لپاره د همکاریو یو پلان بشپړ کړی او شپږ کاري ډلې یې جوړې کړې دي. له اسلام آباد زموږ د خبریال رپورټ وو.
د پاکستان فوز د مطبوعاتو څنګه آی اس پی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د یکشنبه په ماخوستن د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر د پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات وکړو او د افغانستان پاکستان سولې او قلارۍ په پلان یې خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړه غاړې سره په دې سلا شولې چې کاري ګروپونو ترمنځ رابطې تیزول پکار دي او دواړه خيزه امنیتي مرستې زیاتولو سره باید وسلوالو د حملو تر ډیره حد مخه ونیول شي. بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خانه یو چارواکی د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د فوز مشر سره ملاقات نه وړاندې حنیف اتمر سره د خپل پلاوی چې پکې د استخباراتي ادارې ان ډی اس مشر معصوم ستانکزی او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال شامل وو، د پاکستان د قومي سلامتي مشیر ناصر جنجو سره هم لیده کاته وکړل چې پکې د امن او قلارۍ د هغه تګلارې په باره کې غور وکړې شو چې پرې په نږدې وخت کې سره دواړه ملکونه سلا شوي وو. د ذکر دا چې د مې په 14مه د افغانستان د بارنو چارو مرستيال وزیر حکمت خلیل د پاکستان خارجه سیکرټری تهمینا جنجو سره په اسلام آباد کې ملاقات کړې او وروسته په جاری کړې ایوی غړې خبر پاڼه کې ویلي ول چې د ترهګرۍ زپلو لپاره د دوه اړخیزو همکارۍ پلان بشپړ کړی دی او د دې پلان لاندې بشپړ کاری ډلې په بیلابیلو برخو کې شریک کار کوي. د پاکستانی چارواکو سره ملاقاتونو په حق لا خبريال او په افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو لپاره یو نوی میکانیزم جوړ شوی دی. هغه د عملي کولو لپاره د خبرو
خبرې په اسلام آباد کې شوې دي او په هغه کې تورونه مهمه خبره دا ده چې دواړه هیوادونه به هغه کسانو خلاف ګامونه اخلي چې څوک خبرو میز ته نه راځي. دویم پکې دا مهم دی چې دوی به هغه کسانو ته پناه نه ورکوي چې کم د خپلو ریاستونو خلاف جنگ کوي. او بیا پاکستان دا ورسره اوس وعده کړی ده چې د سولې د مذاکراتو کې به دوی خپل کردار ادا کوي.
په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي پاکستان هم غواړي چې د افغانستان سره خبرو اترو د لارې ټولې شخړې هوارې کړي.
افغانستان ته خو ډېر تکلیف ځکه دی چې روزانه خو نړۍ پیښې کېږي. بل طرف ته پاکستان کم ضرورت دی. پاکستان کې اوس دا ریئلایزیشن شوی دی چې دا پالیسۍ چې ملي په دې کې بدلون پکار دی. د دې پالیسو د وجه نه یو طرف ته په نړیوالو ادارو کې د پاکستان خلاف پرشر زیاتېږي. نو په دې وجه نه پاکستان ته هم ضرورت دی چې هغې د افغانستان سره جوړ وکړي، نو ځکه دا خبرې اترې زیاتې شوې دي.
د یادونې ده چې د اپریل په شپږمه نیټه د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کابل ته تللی و. هلته یې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره سلا کړې وه چې د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره پیل کړی پلان به زر عملي کوي.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی د بلوچستان وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو مشر نن د هغه صوبې د نگران اعلی وزیر په نوم د سلام مشورې لپاره ملاقات سره وکړي. تر دې وړاندې دواړو مشرانو د یادی چوکۍ لپاره یو بل ته اته اته نومونه ورکړي ول. په پاکستان کې اسمبلیانی دروازې مې میاشتې پر یو دیرشمه نیټه خپل عیني موده پوره کوي. په داسې کې په مرکز او همدارا صوبو کې حکومت او اپوزیشن مشرانو د نگران وزیر اعظم او د نگران اعلی وزیر چوکۍ لپاره په نومونو مشورې پیل کړي دي. تفصیل عبدالحی کاکړه.
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عبدالرحیم زیارتوال پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو اسلام آباد ته تللی، نو ځکه د اتوار پر ورځ ملاقات ونسو. خو ده په وینا چې دوی به شایي نن سره وویني او پر یوه نوم به د سلا کېدو هڅه وکړي. نوموړی وویل چې په لومړي ملاقات کې دوی دواړو اته اته نمونه یو بل ته ورکړي ول.
جهانگیر اشرف، اسلام بوتالی، ډاکټر مالک کاسی، عبدالسلام فتح خان خجر چې دلته چیف سیکرټری تیر شوی و، منور خان مندوخیل، علی احمد کورت، غوث بخش باروزی، او د دوی لخوا چې کوم نمونه راغلي دي په کې سیف الله مقصی، پرنس احمد علی، میر علاودین مرای، حسین بخش بنگلزی، نوابزاده امین الله رسانی، پرنس موسی جان، کامران مرتضی ایډوکیټ او داوود خان اتبری. دا د دوی لخوا ده.
عبدالرحیم زیارتوال زیاته کړه هڅه کوي چې یو داسې کس نگران وزیر اعلی ونوموي چې هغه غیر جانبدار وي او په ټول ټاکنو کې لاسوهنه ونه کړي. البته نوموړي وویل چې پر یوه نوم سلا کېدو کې به خنډ وي. د وویل چې که دواړه په یوه کس سره سلا نه سول، نو بیا به دا کار یوې کمیټې ته سپارل کېږي.
چې موږ دواړه متفق نه سو، بیا به دواړه درې نمه د اپوزیشن ده د اسمبلی د ممبران او درې نامه به دوی د ټریزری بینچر ده. دا موږ ورکوو، بیا به په درې ورځو کې د آئین د پروسیجر لاندې هغه خپله فیصله کوي. د دې خوا د به موږ دوه دوه نمونه وراستو. که پر هغه دوی فیصله نه کوو، نو بیا به دغه چې موږ ورلېږلي نمونه دي، دا نمونه به دي الیکشن کمیشن ته. دا به نو الیکشن کمیشن فیصله کوي او د دوی
په پاکستان کې قومي او صوبایي اسمبلیانی د مې پر یو دیرشمه نیټه خپل آئینی موده پوره کوي او د نگران حکومتونو لپاره د وزیر اعظم او اپوزیشن مشر او دا ډول په صوبو کې د وزیر اعلی او اپوزیشن مشرانو ترمنځ په یو نوم سره د سلا کېدو په اړه لیدنې لهم دوام لري. د پاکستان ټول ټاکنې به د روان کال د جولای پر 15مه نیټه کېږي.
د بل هک اکل رپورټ هو د پاکستان د خزانه ریاستي وزیر ویلي هوادي لجون د جون میاشتې پورې 2 ارب ډالر ته اړتیا لري. په دې لړ کې د قرضونو اخیستلو لپاره لزینو هوادونو بانکونو سره خبرې اترې روانې دي. رانا افضل مشال لړوي ته ویلي له هغه چا پور اخلي چې په اسانه شرایط وي ورکوي. بل خو رټرس خبرې جانس لیکلي پاکستان هڅه کوي له چین څخه پیسې پور کړي. انیسا اجمل معلومات راکوي.
د پاکستان د خزانه ریاستي وزیر رانا محمد افضل ویلي د جون تر میاشتې پورې هیواد ته د 2 ارب ډالرو ضرورت دی، نو ځکه حکومت د پور اغیستو هلې سلې پیل کړې دي. رانا افضل دا خبره پرون مازیګر لاغرستو مشال ویډیو ته وکړه چې رویټرز خبرې ایجنټس ته مې په 15مه په خپل یو ځانګړي رپورټ کې وویل چې پاکستان له چین څخه د 1 یا 2 ارب امریکایي ډالرو قرض اغیستو توقع لري. رانا محمد افضل وایي
میں ایگزیکٹلی تو نہیں بتا سکتا کہ چائنا سے ہم لے رہے ہیں، لیکن ہماری ریکوائرمنٹ
زه دا نشم ویلی چې پاکستان له چین قرض اخلي، خو مونږ د جون نه مخکې دوه ارب ډالرو ته ضرورت لرو. مونږ ته چې کومه هم اسانه وسیله ترلاسه شي له هغوی به قرضې اخلو، ځکه چې دا پور دی او مونږ به یې له سود سره واپس کوو.
رایټرز خبري ایجنسی لیکي د پاکستان له چین څخه د قرضو اغستو د خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی ده چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته امریکا پاکستان ته خپلې مرستې کمې کړې دي. دا ایجنس په خبره په فروری میاشت کې واشنگټن هڅه کولې چې پاکستان د لترهګرو سره د مرستې کوونکو هیوادونو په سار لیست کې شامل کړل شي. پر دې خبره په پاکستان کې چارواکي خفه او غوسه شول. رایټرز خبري ایجنسی لیکي له چین څخه د پاکستان د نوي قرضې چې په خبري روانې دي، د پاکستان په تیزه سره د دون کې بهرنیو پیسو اغه ذخیره بهتره کولو کې مرسته کولی شي چې 13.5 ارب ډالر ټیټ شوی و. د چین خزانه وزارت او مرکزی بانک د دې قرضو پړلا سندې ویلې. رانا افزلوای د پور اغستو لپاره د زنو بانکونو کنسورشم او په متحده عربی اماراتو کې بانکونو سره رابطې کړې دي. لرانا افزل می چې پختل چې پاکستان ولې قرضونه اخلي، نو دراته ویل چې د هوا تجارتي غیر متوازن حالت سره مخامخ دي. رانا افزلوای هوا د سیاسي اقتصادي وده کړې د یو شمیر پروژې هم روانې دي چې لکبلې درآمدات لوړ شوې دي. د خزانه وزیر مملکت زیاتوي پاکستان سره یو لار داده چې روانې پرمختیایي او صنعتي پروژې ودروي او یا یې رفتار کم کړي او یا پور واخلي، نو ځکه یې د قرضو اغستو فیصله کړې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي د 15 جولای د پارلماني ټاکنو لپاره ټول انتظامات مکمل کړي دي. د کمیشن د بیان الطاف احمد په خبره پر ټاکنو به 40 ارب روپۍ لګښت راځي. نوموړی زیاتوي د پاکستان په انتخاباتي تاریخ کې لومړی ځل دی چې رای یا ووټونه له اروپا څخه په ورول شوي کاغذ چاپ شوي دي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن ویان وای په هیواد کې د پارلماني ټاکنو لپاره انتظامات کړی دي. الطاف احمد پرون تر هغه وروسته مشال ریډیو سره خبرې کولې چې ولسمشر ممنون حسین د وفاقي حکومت لخوا هغه سمری لاسلیک کړی ده چې لمه خبرې راتلونکي پارلماني ټاکنې د روان کال د جولای د میاشتې په 15 نیټه کېږي. الطاف احمد زیاته کړه چې د انتخابي قانون لمخه الیکشن کمیشن د دې خبرې پابند دی چې د ولسمشر د لاسلیک کولو نه پس به په وو ورځو کې دننه د انتخابي شیډول اعلان کیږي. نو موږ با سورجو کې د شیډول اعلان وکړو. نو موري زیاته کړه چې په دې ټاکنو کې به په لکونو رودل شوی عمله دا انتخابي بهیر سر ترسوي.
په دې کې بل څه کونه زیاته په انصاف عمله ده. د دوو کالو لپاره بجټ مختلف دی. د دې ټول اکټیویټیز لپاره فشل ار ګروپو پورې تقریبا بجټ دی.
د الطاف احمد په خبره د 2013 کال پارلماني ټاکنو لپاره ځینې داسې انتظامات شوي دي چې دا د دغه هیواد په انتخابي تاریخ کې پړوم بزل کی. الطاف احمد په خبره د پاکستان ډیرو لری پرتو سیمو ته انتخاباتي سامان وارله مخه رسیدلی دی. د 2013 کال د ټاکنو په نتیجو باندې ډیرو سیاسي ګوندونو د تحفظاتو څرګندونې کړې وې او ځینو پرې احتجاج هم کړی و. خو الطاف احمد وایي چې دا ځل په لومړي ځل مونږه ریزلټ مانیټرینګ سیستم یا د نتیجو د سار نظام ځای پر دی کوو.
د ټولنه د مزید چې کومه خبرې دي کوم چې ډېرې تاریخ سازي اغه نمبر 1 دا چې موږ په پدې کې ار پی اس سپلای تو ریزلټ ترانسمیشن سیستم د چې د پریزایډ افسر چې دا هغه چې په کوم ټیم کې ریزلټ کمپایل کی او ریزلټ جوړ کی د هغه نه خپل موبایل کې د یو تصویر واخلي. دا تصویر د هغه یو سرور جوړ کړی دی چې د یو سیستم جوړ کړی دی په فورن پاتې باندې وي. مطلب زموږ سره یو الکترونیک پروف هم پروتي چې په کوم پولینګ سټیشن باندې څونه ریزلټ راغلی.
سمه مخکې د راپورونو لمخه دا خبره مخې ته راغلې وه چې انتخابي کمیشن به د دې راتلونکو ټاکنو لپاره نړیوالو څارونکو ته بلنه نه ورکوي. خو الطاف احمد دغه خبره ناسمه وبلله او زیاته یې کړه.
موږ فارم اخیستل ویلي دي چې کوم خلک راځي هغه موږ ویلکم کوو. ادي راځي تاسو ورکه انویټیشن فارم افیس تھرو باندې به خلک اپلای کوي. فارم افیس به د هغې د سیکورټي د میشرز لپاره هغه انټیریئر ته لیږي او انټیریئر به موږ ته لیږي. موږ به اکریډیټیشن ورکو. په قانون کې د دې آلریډي درشوي دا چې څنګه به یو ابزرور چې راځي به څه کوي.
الطاف احمد وایي چې د ټاکنو د کوریج لپاره به د میډیا کارکونکو د خپلو علاقائی انفارمیشن ډپارټمنټ سره رابطه کوي او هغوی به اجازه ورکوي.
د مجید بابر رپورټو په کباري سمو کې د صحت خزینه کارکونکو یا لیډی هیل ورکرز وایل 13 شاوخوا یو لس میاشتو راځي تر خګانی نه دی ورکل شوی بل خو فټا سیکریټری چارواکي وایي هڅه روانه دي چې فټا د خزینه روغتیاي کارکونکو تر خګانی زر هغوی ته ورکل شي. فرخنده اسد معلومات راکوي.
په کبالی سیمو کې روغتیاي کارکونکو وایي د 13 یولس میاشتو راهیسی بغیر له تنخوا کار کوي. دوی په پولیو مهم کې برخه لري او داشان بهر یو کلی کې کور په کور هم ګرځي. د کوزی کور مې عقیق جان وایي د لومړی ځل نه چې دوی مظاهره کړي هغه وایي دوی په مارچ کې هم مظاهره کړې وه او دې سره سره په غلنۍ او خیبر ایجنسۍ کې هم ښځو روغتیاي کارکونکو په څو سو واري حکومتي چارواکو ته د خپل غوښتنو لپاره غږ پورته کړی دی.
پر امن مظاهره م کړی و تقریبا جولای 2017 نه باندې و جولای څنګه مونږ وخت 2017 ولا اوس د مې پورې ده نه څو توخه در باندې شو دي.
د مومند ګلشن بيبي وای هر ورځ روختون ته زی ورکشاپونه نور استکړي هم کوي او کور په کور نه واسي د پولیو مهم بلکې په نورو کمپاینونو کې هم برخه اخلي خو تنخواي نشتا.
یاره مې هیني اوس چې موږ ته څنګه غوښتنې دې مې لري یو ورځ میاشتې په دغه خپل حالت نه سبا کول اوس راتل کده تړلې ته مراټي چې دې پیلې به تاسو ته ملوش به تنخواه نو کوي کول دا ډېره غرانه خبره ده. د کور یو ځانم نشي وتلې خو ضرورت د پاره به وځي چې روزانه روانې ډیټایل او یا یو قابل فورمند ترلو وي چې زموږ بچو کې څو کار روزګار روان.
ګلشن بيبي وايي نوکری هم اوس په خښوي ده خو تنخواه نه لري. بلخوا د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې مشر ډاکټر جواد حبیب خان وايي دوی ته معلومه ده چې په فاټا کې د صحت اخزي کارکونکو کې مسلې لري. دوی د غټولو کارکونکو د کار په اړه د معلوماتو راغونډولو عمل تقریبا سرته رسولې دي او تمه ده چې په روانه میاشت کې دوی ته ټولې تنخواګانې په یو ځای ورکړل شي.
څه خبره ده دا کافي میاشت سره باندې ده. اول خو د ریګولرایزیشن کیسه چې تنخوا اول پروجیکټ کې و بیا ریګولر بجټ ته چا وړدل نه لري سمه ده کیسه وی ټولې یو څو افسو چې فان دوه موږ سره راوي دي بندي څنګه فاټا سیکریټریټ پکې دا یو کنډیشن یې چې اول موږ یو فزیکل ایکسرسایز ویریفیکیشن ایکسرسایز وکړو چې کیو ګورو چې د کې سونه کسان ایکچولي موجود دي په فیلډ کې دای سره د ډاکومنټ
ډاکټر جواد حبیب وایي یو لیډی هیلت ورکر باید په دغه کلی کې اوسیږي او د خپل کلی د یو زر کورونو د ښځو د صحت په اړه معلومات ولري او زیاتوي دوی به ډیر زر د دغه ښځو روغتیایي کارکونکو د تنخواه مسله هوار کړي.
دا مشال ریډیو دا.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي د دوی رزمک شوال او د تخیل سیمې د قدرتي ښکلا لپاره شهرت لري خو حکومت داغو د پرمختګ او د سیلګرۍ لپاره د جوړولو چارو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی په خبره دغو سیمو اوسیدونکي د ژوند بنیادي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې په یادو ځایونو کې سیلګرۍ ته وده او په ترڅ کې ځایي ولس ته د کار روزګار موقع په لاس ورکړي. حکومت ویلي په شمالي وزیرستان کې تر پوځي عملیاتو وروسته د بیا رغونې او پرمختګ چارې مخته بیایي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي اوس کافاټا په خیبر پختونخوا ورګډیږي نو د ترقۍ لپاره مختص فنډس کې د دولت په دغه لرې پرتو سیمو خصوصي توجه ورکړي. شمالي وزیرستان کابل خیل ویلفیر اسوسیشن غړی زاکر خان وایي رزمک شاوال او د تاخیل لا هم د ژوند بنیادی سہولتونو څخه محروم دي.
په دغه علاقه کې بری هنډر اجو تسی سړی علاقې دي د تیرې د شپتلا څخه کولینا په دغه علاقې شي بنیادی سہولیات سکول اسپیټال کمیونیکیشن سیستم مطلب د روډ شو د بزنس شو لکه دغه شی نه بالکل نوم و نشان هم نشته راځي. سپیشلی د رزمک تحصیل شاول کدا د ټوریزم د پر مطلب د روډ شو د ریسټورنت مطلب بزنس سنټر دغه شی کې راشي نو دغه خلکو هم فائدہ ورسی ټوریزم چې کوم دي دغه سیټ تاریخو کې د خپلی علاقې دي.
جمشید وزیر وای په دغه سیمو د دولت واستوجو ورکړي او د سیلانیانو په ورتک سره به نه یوازې دغه سیمه پر مخزي بلکې امن به خور شي.
تقریبا پلاس کورا کې اومیستا تقریبا 1200 عرب ریپیر روانه دي چې پابند او امیس مختلف قسم چې کوم پراجیکټس کې اوښت الکه کې کیږي. نو میز د ګورنمنت دغه اپیل کې د ریکوست کې چې کوم پیسې کوم فند روشي د می شې کې لره پر پیسې مې چون کې دا الډی محروم پته شوی یو کچیر په دغه کې دته حساب لري چې خال کې او روزګار شي محرومي ولر شي ور سره د ټیکنیک یو زبردست ځای ملاوي شي نو سټیک لجینا پتالین ور سره د سوري زین جوړ شي اور ته امن روشي خوشالي روشي.
شمالي وزیرستان رزمک او شاوال په قدرتي خکولا زنګل او یخ هواګانو مشهور سیمه دي، خو د ځای خلکو په وینا د دولت لپامه تروسه هم غورځېدلې چې تمکړي دولت به د فاټا لپاره مختص اربونه فنډس کې به د دوی په دغه سیمو توجه ورکړي او د بنیادی سهولتونو برابرولو سره سره به د غلطه د سیلانیانو لپاره سهولتونه جوړ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د فاټا اصلاحاتي بل په درون اکثریت منظور کړی دی. تیر مازیګر د غونډې پر مهال د قانون صوبایي وزیر امتیاز شاه د بل مسوده وړاندې کړه چې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړو یې په مخالفت کې ناری وهلې. د دې بل په حق کې واتیا او په مخالفت کې یې یوازې ورای واچول شوې. د کوټې په سرکی سړک باندې تیر ماخام لرو جماعت لک سات وړاندې ناسرګند او وسلوالو په دازو د ټرافیک پولیس دوه هلکار وځي. لبرید وروسته د تېخت پر مهال د پولیسو یوې بلې ډلې سره پنخته کې دغه دوه وسلوال وجل شوي او یو جوبل شوی. جوبل وسلوال په تېخت کې بریالي شوی دی. تر اوسه کوم وسلوالې ډلې د دې پیښې په اړه سندې ویلي. د افغانستان د اعلی چارواکو یو وفد د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ پرون په پینډی کې د پاکستان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لید کاته کړي چې په کې د دواړو هیوادونو د سولې او ثبات د عمل پلان په اړه خبرې اترې شوې دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې ډرون برید اته د داعش وسلوال وجلې دي. د دغه ولایت د امنیه کمانډانۍ مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشرخیوال نن مشال ریډیو ته ویل چې دغه بریدونه په خوګیانو او چپرحال ولسوالیو کې شوې دي. داعش وسلوالو په دې اړه تر اوسه سند ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا لپاره پاینده کې د اقتصادي پرمختګ روښانه امکانات دي. نوموړي دا خبره هغه وخت وکړه چې د راتلونکي سربشرزي د انتظاماتو لپاره شمالي کوریا ته د یوې امریکایي ډلې د ورتګ خبر یې تایید کړ. د سپین سمندري ځواک د ژغورنې څنګه وایي له مدیترین سمندرګي یې هغه سباندې سلور سو کډوال ژغورلي چې له شمالي افریقا یورپ ته دا وختلو حسي کوله. د کډوالۍ په اړه نړیوال تنظیم IOM تر مخه تیر کال سباندې 2000 او سلور سو کډوال د سمندر له لارې سپین ته رسیدلي دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکي ز منګل خبریاله.
دا نو رسپانه په خپل اداري کې لیکي چې لنډمحاله وزیر اعظم ټاکنه بکیږي ځکه چې د پاکستان آئین کې ویل شوی دی. خو د افسوس خبره دا ده چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر خورشید شاه تر اوسه د لنډمحاله وزیر اعظم په نوم سلا نه شو او د موجوده حکومت موده د راتلونکو زیارت په ورځ پایته رسی. ورسپانه لیکي چې ښکاری داسې چې لنډمحاله وزیر اعظم نوم ټاکنه به پارلماني کمیټې ته لیږل کیږي او که کمیټې هم په یو نوم سلا نه شو نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن نوم اعلانوي. ورسپانه لیکي مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په 13 اونۍ کې پارلمان نه د فاټا اصلاحاتو بل منظورولو لپاره چې په څه ډول د یووالي مظاهره وکړه ورله په کار دي چې د لنډمحاله وزیر اعظم نوم ټاکنې لپاره دی هم هغه شان د یووالي مظاهره وکړي او زر تر زره د نوم اعلان کړي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې نن نشل کال وړاندې پاکستان ایټمی چاودنې کولو سره د اسلامي نړۍ ډومبه ایټمی قوت جوړ شوی وو. ورسپانه لیکي چې د پاکستان دفاع مضبوطې دو سره سره په ملک کې جمهوریت هم مستحکم کول پکار دي او د لنډمحاله وزیر اعظم نوم تر وسه نه ټاکل د افسوس وړ خبره ده. حکومت او اپوزیشن ګوندونو لپاره کار دي چې خپل منځي اختلافاتونه پرته د 1 مئی نه وړاندې د لنډمحاله وزیر اعظم نوم اعلان کړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې صدر ممنون حسین د جولای په 15 نیټه د عام انتخاباتو کولو منځوري ورکړي کوم چې یقینا یو ښه پرمختګ دی. ورسپانه لیکي چې د جون په 1 اونۍ کې به په مرکز او صوبو کې نگران حکومتونه په واک کې راشي او په یاد اونۍ کې به د انتخابي شیډیول اعلان هم وکړی شي. ورسپانه لیکي چې سیاسي ګوندونو لا د قومي ضرورتو تر مخه په ملک یو شان تعلیم نظام په خپلو ترجیحاتو کې شاملول پکار دي. دې سره سره د نړۍ نورو ملکونو سره اړیکې او ښې معاشي پالیسیانې ورله هم جوړول پکار دي چې دا شان هر یو ګوند په واک کې راشي چې د اولس د خیر ښېګړې لپاره کارونه شروع کړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې صدر لخوا د انتخاباتو نیټه ټاکلو وروسته الیکشن کمیشن لپاره کار دي چې د څه قسمه فشار نه په غیر په ملک د پاک او رنی ټول ټاکنې وکړي. د سره سره د راتلونکو نگران حکومت هم ذمہواری جوړیږي. که هر یو سیاسي ګوند په انتخابي عمل د اثر اندازه کېدو کوشش کوو نو هغه د ناکام کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ریډیو این پی آر په پاکستان کې د پولیو ضد حکومتي کمپاین په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وايي پاکستان د پولیو پر مسأله تر ډیره قابو موندلې، خو دغه ناروغي د بشپړ خاتمې لپاره باید خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یو لیکنه کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وچکالۍ له وجې د پام وړ شمېر خلکو د کډوالۍ موضوع راخیستل شوی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درته اورو. د امریکایي رادیو ان پی آر پر وپاڼه خپره شوې لیکنه وايي پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې د یو پراخ کمپاین په ترڅ کې هڅې پیل کړي چې د هغه هیواد 8.3 میلیونه ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. په ټول پاکستان کې د واکسیني کارکوونکو شمیر 2,62,000 ته رسیږي چې د حفاظت ذمہواري له 1,00,000 نیولې تر 2,00,000 پورې امنیتي سرتیرو ته ورکړل شوی. دا هر څه له هغه وروسته پیل شول کله چې په 2014 کې په پاکستان کې د پولیو 306 مثبتې پیښې ثبت شوې. له پاکستان د پولیو د خاتمه پروګرام لپاره د هغه هیواد د وزیر اعظم یو سلاکار رضا فاروق ویلي هم دغه وخت و چې حکومت پولیو ته د یوې بیړنۍ روغتیايي مسلې په توګه وکتل. لیکنه کاږي په پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د پولیو 8 پیښې ثبت شوې وې، خو روان کال یوازې یو کس ګزړن وهلې ده. پاکستان ویلي د پولیو ناروغۍ په بشپړ توګه خاتمه پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. لیکنه په پاکستان کې د ماشومانو د ډاکټرانو ټولنې د مشر او د پولیو ضد واکسین پروګرام د عملاتړي ډاکټر جمال رضا په حواله زیاتوي که پاکستان د پولیو د مثبتو پیښو شمیر صفر ته د راوستو په کار کې بریالی هم شي، د یاد ناروغۍ وایرس باید خپرېدو ته پرې نه ښودل شي. بلخوا د امریکا غږ پر وپاڼه خپره شوې یوه لیکنه کې د ملګرو ملتونو په حواله ویل شوي د جګړه ځپلي افغانستان په 4.3 ولایتونو کې راغلي وچکالۍ د هغه هیواد څه د پاسه 2 میلیونه وګړي د خوراک د کمی له خطر سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د همغږۍ او بشري مرستو دفتر په خپل ونیز رپورټ کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د اوبو ذخیرو د وچېدو او بارانونو نه کېدو له وجې د هیواد په دریابونو کې د اوبو سطح ټیټه شوې او یا هم هغه په مکمله توګه وچ شوي دي. دې حالت کروندګر اړکړي چې د فصلونو کښت وځنډوي. ملګري ملتونه وایي په ځینو سیمو کې زمیندارو په خپلو ځمکو کې تخمونه وشیندل، خو پرته له دې چې د وچېدو تماشا وکړي بل څه یې نشوي کولای. لیکنه زیاتوي ملګرو ملتونو وار له مخه څه د پاسه 21,000 کسان راجستر کړي چې روانه میاشت په کلو کې یې د وچکالۍ او د کورنیو لپاره د خوراکي توکو د کمی له وجې ښاري مرکزونو ته کډه شول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
یو ډل امریکایي چارواکي د شمالي کوریا له چارواکو سره د خبرو لپاره پرون هغه هیواد ته ولاړل. دغه پلاوی مشري په جنوبي کوریا کې د امریکا مخکینی سفیر سانګ کیم کوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل د جون پر 12 په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د لیدو لپاره چمتووالی مخته تللی او دا نیټه به بدله نه شي. سفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د امریکایي چارواکو یو وړه ډله د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د احتمالي لیدنې پر سر د خبرو لپاره شمالي کوریا ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې امریکایي پلاوی شمالي کوریا ته رسېدلی او په پنمنجم سرحدي کلي کې د شمالي کوریا له چارواکو سره خبرې روانې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د راتلونکي غونډې په اړه چمتووالی خبرې دوام لري. شمالي کوریا ته د امریکا د چارواکو دا سفر یو ورځ وروسته تر هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل له کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې د جون په 12 د لیدنې لپاره تیاری مخته روان دی. خو ولسمشر ټرمپ بیا څو ورځې مخکې خپل کوریایي سیال ته په یو لیک کې ویلي و چې دا لیدنه به لغوه کړي. ټرمپ بیا د خپل دریس په خلاف د شنبې پر ورځ یو ځل بیا هم وویل چې دا نیټه نه بدلوي او هر څه ښه روان دي. ډیر خلک پرې کار کوي، تیاری ښه روان دی. موږ په سنگاپور کې د جون 12 ته په تمه یو. دا تاریخ نه دی بدل شوی، تیاری ښه روان دی. وګورو چې څه کیږي. د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این هم د شنبې پر ورځ په یو نه اعلان شوی لیدنه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون وکوت. ولسمشر مون جی این وویل چې د شمالي کوریا مشر ښاغلي کیم موافقه کړې چې د جون په 12 له ټرمپ سره ګوري او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو لپاره په خپله ژبه ولاړ دی. په پنمنجم سرحدي کلی کې چیرته چې د امریکایي چارواکو یو وړ پلاوی د شمالي کوریا له چارواکو سره په خبرو بوخت دی. د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر په پرلپسې لیدنو موافقه وکړه او وی ویل چې د جون په لومړۍ به بیا سره ګوري. د شمالي کوریا په حکومتي اعلامیه کې چې دغه هیواد د دولتي خبری اژانس لخوا خبره شوې راغلي چې مشر یې کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د خپلې لیدنې لپاره کلک هوډ ښودلی دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل دورځي 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو
د روسي پوز تاییدوي چې د شام د دولتي ځواکونو پر یو اډا په برید کې څلور روسي پوځیان وژل شوي دي. چارواکو تایید کړی چې حمله د شام په ختیځ ښار دیر الزور کې د شام د توپچی ځواکونو پر یوه اډه شوې ده. خو د شام پر جګړې د څار یوه ټولنه وایي ښایي په دې حمله کې د وژل شو روسي سرتیرو شمیر تر دې زیات وي. تفصیل احمد تکل څخه.
د روسیې دفاع وزارت تایید کړی ده چې څلور روسی سرتیری په دایره زور ښار کې د سوریې د پاوز د توپچی ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. د روسیې دفاع وزارت په یو خبر پانه کې چې د یک شنبه په ورځ خبره شوه ویلی دي د تروریستانو څو ګرځنده ډلو په ترګمۍ کې پر دې اډه حمله وکړه. خبر پانه زیاتوي چې دوه روسی سلاکران د برید پر مهال سمدستي ووژل شول او 15 نور پرسنل چې په حمله کې ټپیان شوي وو یو روغتیایي مرکز ته لیږدول شوي چې وروسته له دې ډلې دوه کسانو په روغتون کې سا ورکړه. د روسیې دفاع وزارت وایي چې له برید کوونکو سره په جګړه کې لږ تر لږه 340 وسلوال هم و وژل شول. خو د دې وزارت خبر پانې په دې اړه چې برید کوونکي څوک وو او د کومې ډلې وسلوال و څه نه دی ویلي. په خبر پانه کې دا هم نه دی ویل شوي چې حمله څه وخت شوې وه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې له دې پیښې وروسته په سوریه کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 92 ته ورسید. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز په لندن کې دی وایي ښایي د دایره زور په حمله کې د وژل شویو روسي سرتیرو شمیر تر اعلان شوې شمیرې څو ځلې زیات وي. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د وسلوالو مخالفینو څو ډلو د دایره زور په میادین سیمه کې د بشار اسد د رژیم د ځواکونو پر یو مرکز حمله کړې ده چې په ترڅ کې روسي پوځیانو ته هم مرګجوب لاوخته. لبلې خو د سوریې پر جګړې د څار ټولنې ویلې دي چې دا حمله 13 د مې د میاشتې په 28 نیټه شوې او په ترڅ کې نه روسی پوځیان او د سوریې شپږ سرتیری وژل شوی دي. د راپورونو له مخې د سوریې په دایره زور ښار کې ګڼ شمیر سیمې د بیلابیلو وسلوالو مخالفو ډلو په لاس کې دي. د یادونې وړ ده چې روسیا له دریو کلونو راپه دې خوا د سوریې د حکومت بشپړ سیاسي او پوځي ملاتړ کوي او په دې ترڅ کې له 2015 کال راهیسې د روسیې پوځ د سوریې د پوځي ځواکونو په ملاتړ د هوایي حملو کمپاین پیل کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د سولې غوښتونکو پلی کاروان چې له هلمند نه حرکت کړی و غزنی ته نږدې شوي دي. یو شمېر هغه ځوانان چې په غزنی کې بله دغه کاروان سره یوځای شي وایي تر هغې چې اوربند ونه شي دوی به خپل دغه مدني حرکتونه جاري وساتي. دغه کاروان په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې د هیواد وګړي په سوله کې ژوند کولو ته پرېږدي. محمد حدیث پردیس معلومات راکوي.
د اوو تنو هغو هلمندي ځوانانو په مشرۍ د سولې پلی کاروان چې له هغه ولایت نه پیل او په کندهار را تیر شو له زابل هم د وختو په حل کې دی. له دغه کاروان سره په لاره کې نور ځوانان هم یو ځای شوي چې اوس شمیر 15 تنو ته رسیږي. د دغه کاروان یو شمیر غړي له خپل سفره جالبې خبرې او کیسې لري. لدی دلی اقبال خیبر ازادي رډيو ته ویل
د خلکو هر کلی ډیر جالبو کلیوال واغه د خپل وس مطابق وچه ډوره شلومبيره استلیوي
هغه به مو په مینه سره وخوړلې. په کلو کې چې پاتې کېدلو د شپې کله چې روانېږو برق زموږ له ملګرو یو کس لګوي یو مخ ډزې شروع شي
دغه اعتراض په هلمند کې له روانو نامنیو سرچینه اخیستی. اعتراض کوونکي وایي چې ولس تر شا ولاړ دی او د دوی غوښتنې د ولس غوښتنې دي. دغه کاروان چې د ثور په 23مه نیټه د کابل په هدف خپل پلی سفر پیل کړی وایي چې وروسته بیا د هیواد د شمال په لوري خوځیږي. اعتراض کوونکو مخکې تر دې د اعتراض په ډول خیمې درولې او د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. دغه اعتراض وروسته له هغې پیل شو چې د هلمند ولایت په لښکرګاه کې د لوبو د یو میدان څیرمه په یوه انتحاري حمله کې 14 ملکیان ووژل شول. هغه ځوانان چې په غزنی کې له دغه کاروان سره یوځای کیږي وایي چې په کابل کې به د اوربند لپاره غونډه کوي. له دې ډلې میوند آریان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ غوښتنه له حکومت امریکایانو وسلوالو مخالفینو د اوربند غوښتنه ده، وروسته دې د سولې د خبرو لپاره چمتو شي او که چیرې زموږ غوښتنې ونه منل شي موږ به خپلو دا شان حرکتونو ته دوام ورکړو. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په دې اړه په یو استول شوي پیغام کې پر خپل پخواني دریځ ټینګار کړی، ویلي چې که ځوانان سوله غواړي نو د امریکایانو د مرکزونو مخو ته خپل غږ پورته کړي. ویل شوی چې د ننګرهار ځوانانو یوه ډله هم دغه کاروان سره د یوځای کېدو تیاری کوي. د دغه حرکت یو تنظیمونکی رحمت الله زیارمل وایي
موږ د دې د ننګرهار حرکت کوو د لغمان د ملګرو سره په همغږي غواړو چې په لغمان د سړک کې نور ملګري مرا سره ملګري شي تر څو د سولې لپاره چې د هلمند ځوانانو کوم حرکت کړی د هغوی سره همغږي او یووالی زموږ ثابت شي.
د سیاسي چارو د یو شمېر افغان کارپوهانو له ډلې احمد سعیدي له دې سره سره چې د داشان حرکتونو هرکلی کوي خو وایي چې د افغانستان جګړه سیمه ییز او تر هغې هم پراخ اړخونه لري چې د داشان حرکتونو ترسره کول به په وړاندې بې نتیجې وي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625 شارټ ویوز 2113
د خوست په ګربز ولسوالۍ کې پولی ته د نږدې سیمو اوسیدونکي وایي تر اوسه د ژوندانه لومړنۍ اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په تیرو 18 کلونو کې افغان حکومت دوی سیمو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی حکومت په خپلو سیمو کې د سړکونو، ښوونځیو، د څښاک اوبو، د بیا رغونې د نورو پروژو غوښتنه کوي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې غلام خان بندر سره نږدې د مخې کنډو اړوند د سرګلی کلي اوسیدونکي وایي چې د ژوندانه له لومړنیو اړتیاو بې برخې دي. دوی وایي ماشومان بې تعلیمه لویږي، د کلي سړک او د څښاک اوبه نه لري او هلته د بیا رغونې هیڅ ډول کار نه دی شوی. په سیمه کې قومي مشر حاجي تورخان مشال راډیو ته وویل
سړک په برا کې مش خبره کوي دا مش د پوره ډېر ضروري دی. کلی ورلوند دا ډېر خلک ورلوند دي. د دوی سړک رو غلای دی، دا شخصي کمپین جوړ کړی دی چې کله خوښوي پیسې چې خوښی نه وي چې یا حیات یا شدی یا بادی د امیش باندې امیش که د واکسین معامله وي که د ریغ رنځیر معامله وي بیا په دا پیاداره وبوندې په دا باندې سیر.
د یاد کړي یو بل اوسیدونکی حاجي محمد رسول وایي د نوي نظام په ټوله موده کې د دوی سیمې بیا رغونې ته پاملرنه نه ده شوې او ماشومان هم له زده کړو بې برخې پاتې شوي دي.
تقریبا د 14 کال شي چې موږ سره هیڅ چا ته همکاري نه دو کړی. مکتب ډېر ضرورت یې میشته، دومره ضرورت یې چې تاسو خپل خپله وینئ چې غرینه دي ګورګورې دي که دا د میش بچون د دغه ګورګورې خو تستر شي دغه نه تشی جوړ شي. دا د افغانستان د سوتینکه نه جوړېږي، دا دښمن جوړېږي د افغانستان. ویلې چې تعلیم یې نشته، تجربه یې نشته، دا په چا باندې شي.
پولی ته څیرمه د سرګلی کلي د اوسیدونکو د ستونزو د لیدلو لپاره د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان هم سیمې ته ورغلی و. دا مومنله چې د مخې کنډو د سرګلی کلي اوسیدونکي له بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
دا خلک زمونږ د پرځي کرښې سره په څنګ کې اوسیږي، د ژوند اساسي حقوقونه بې برخې پاتې شوي دي. نو که چېرې دغه سړک جوړ شي دلته تقریبا 216 کورنۍ دلته اوسیږي چې د دوی ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې شوي دي. د دوی مریضان په خپل وخت روغتون ته نه رسیږي، حتی چې دوی دپاره د څښلو اوبه هم نشته. د دې پوره باید چې دولت توجه ورکړي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ځایي ادارې په وروستیو کلونو کې کې د لری پرتو سیمو بیا رغونې ته خپل پاملرنه اړولې ده. د خوست دیوالي ویان طالب بنگل وای چې ځای چارواکي به د مخې کنډو د سرګلی کلی اوسیدونکو د ستونزو د هوارولو لپاره اړوندو ادارو ته دنده وسپاري.
د سیمو ولسوال ته هدایت ورکړل شوی دی تر څو د دې کلی ټول ستونزې یاداښت کړي او همداشان دوی هم کولی شي چې ولسوالۍ سره ټول ستونزې شریکې کړي ترسو پر جدي اقدامات وشي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګوربزو د سرحدي سیمو په شان پولي ته څیرمه د خوست د نورو سیمو خلک هم له ورته ستونزو سره مخامخ دي او له افغان حکومت دوی ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کونړ کې مالداران وایي څاروي شیدې او مستې کوي خو د خرڅلاو لپاره کوم ځانګړی مارکیټ ورته نه لري او همدا لامل دی چې له تاوان سره مخامخ دي. خو په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ مسؤلین بیا وایي په نږدې راتلونکو کې به د شیدو او مستو د پروسس لپاره لازمي اسانتیاوي برابر کړي. روحن الله انوري تفصیل راکوي.
د مرکز اسداباد اوسیدونکو 15 کلن روح الله چې د مستو ډک لوخی دکان تروان کړي وای نږدې څلويخ غواګان او میخي لري. هر ورځ زیات شوده کوي خو دلته د ځانګړي مارکیټ د نشټون په وجه اکثره ورته پاتې کیږي او بیرته کور ته راوړي.
موږ په خپل مالونه لرو واله ورو میخي لرو خو د څه مشخص ځای موږ نه لرو چې موږ دا شوده او ماسه ویسو اول ته هغه ورکو هغه دګینه چې موږ دا سنځه حل شي. دلته په خپل موږ د ازمنګ خلک چې کم دی وزا چوک سره ته وزي مېشت رمضان کې نو چوک ته چې وزي یاله کله خرچ یا خرڅ نه شغه به تراړي کورونو ته روز ربان ته وایو. د سي زیری شپ کونړ ولایت کې چې موږ د خپل شو دو ماسیو پابلیکي ته وی سوال ته ورکو موږ ته 50 روپے واخل غمالنه په بیت وساتو.
سفی الله په صدابات کې هټي وال دی وای هر ورځي دکان ته مالداران په زیات اندازا ماستر اوړي خو دوی ترې ټول نشي خستل.
ماستر اوړي شدي راوړي موږ دغه دکان دی راوړي راته وای خلو موږ چې څومره د وس کېږي موږ خو تاوان په غاړه نه شوړلې. په دې چې موږ واخلو 150 کیلو بے تشل کیلو خرچیږي غشل کیلو په موږ راتاوان هغه بیچارهګانې بے ته وړ کورون ته ډیر مالونه ور په غاړه بازار نه لري.
دوی له حکومت غواړي چې د شیدو او مستو پروسس فابریکې دی جوړ کړي او یاد هم د لبنیاتو داسې اتحادیه جوړ کړي چې مالداران ورته شیده ورکوي او هغوی دولتي دارو سره او یاد لبنیاتو شرکتونو سره قراردادونه وکړي.
زموږ غواړو چې پاکستان د اور فابریکې دی میغه تازه لنګ شغه ورګه مال ته خرڅيږي. زموږ خپل ته چاکم شو د ماسه چې دی او ملای او کوچ تیر هغه څنګه خرڅيږي. د سې فابریکې موږ لپاره جوړ شي چې زموږ دغه کوم خلک چې مالداری کوي دغه دا مشکل پکې حل شي دغه شوده مسله شي وازګینې کې ضرور وس.
په کونړ کې د کرنې او مالداری رئیس انجینر انعام الله صافي ویل په ولایت کې له 1 میلیون زیات شیده ورکوونکي اهالي څاروي موجود دي چې د شیدو او مستو د پلورل د پاره د یو ښه مارکیټ پیدا کولو هڅه کوي.
دغه محصولات کاملا ځای کیږي زمون په مارکیټ کې هغه به کیفیت تو کې موجود دي څنګه د دې مخه نیولې شو د دې لپاره مسکه البته په پام کې لرو چې یو منظمه اتحادیه جوړ شو هغه خلک چې شیدې تولیدوي هغه نه او درې د شیدو راټولولو مراکز چې هغه معلوم مراکز وي او مالداران خپل شیدې التراوړي او دا غیزینه د لینکو د مارکیټ سره څومره دولتي دوایر دي زموږ نظامی دوایر دي په دې باندې بیا په دویم پړاو کې کار کوي چې هغه د وی سره قرارداد امضا کوي او دا شیدې واخلي.
مالداران وایي اکثرو دولتي دارو او افغان ځواکونو ته پاکستانی او ایرانی شیدې مستی او ملایي اخستل کیږي چې د لبنیات ول درکه هم هر کال په میلیونونه ډالر له هیواد څخه وځي. که چیر خپل کورنۍ تولیداتو ته بازار پیدا شي نو له یوې خوا به مالداران په پخو دریږي او له بل پلوه به په میلیونونه بهر ته تلونکي ډالر په هیواد کې پاتې شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر جنسای د جمرود اوسیدونکو د دوی په بازار کې د خوراکي شیانو د لوړو بیو لامل شکایت کوي. دوی وايي دکاندارانو پر حکومتي نرخنامو عمل نه کوي خو ځایي انتظامیه بیا وايي د هغو دکاندارانو پر ضد چې شیان ګران یا قیمتي خرڅوي د دوی نرخنامو ته پام نه کوي نو د هغې پر ضد اقدام کړی دی او ځینې نیولې هم دي. تفصیل نجیب عامر اورو تر رپورټ وروسته مو ستاسو لپاره یو سندره هم ساتلې.
د روژې میاشت او د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر ایجنسی په جمرود کې هم خلک د خوراکي توکیو د بیو د لوړېدو شکایت کوي. کس هم ځایي انتظامی دوکاندارانو ته نرخنامه ورکړي، خو یو ځایي کس نثار افریدی وایي چې دوکانداران پر نرخنامه عمل نه کوي.
روژه ماتي سودا پر هغه چې پښتنو کې کیلې مخکې په 40 روپۍ درجن وو، اوس چې 120 150 روپۍ ریټ چلیږي. واخه واخلې چرګړې واخلې، یو پر ډبل لیمبو کدرې ګران شوی، ګرانی ده، ښه ګرانی ده. ایز غریب سړی نشي اخیسته، وړه وخه پوخ سر په 900 روپیا، وخت به په 100 روپیا وا، او غټه به درې نیمه او 450 450 مونږ ارزانی غواړو.
ځایي خلک نه یوازې د لوړو بیو شکایت کوي، بلکې ځینې وایي چې د خوراکي توکیو معیار هم ښه نه دی. پرویز خان افریدی تور پوری کوي چې دکانداران غیر معیاري شوده او مسته خرڅوي.
لکه شروع نه قانون نه دلته شوده او مسته صحیح نه دي په جام بازار کې، چې هر څمره هغه په څوکرا شي کنه، خو دا نه شوده څوک ټیکول شي او نه مسته ټیکول شي. بس پاوډر خو ډیر بیکاره شوده، نو همدغه سه دا مزر صحتي خو بس یو کلاو چوټي وي ته ملاو ده، څوک یې منع کېدو ولا نشته دی.
انتظامی چارواکی وایي چې په ټوله ایجنسی کې دکاندارانو ته نرخنامی ورکړی دی، او د سار لپاره د قیمتونو د کنټرول کمیټې هم جوړه کړې ده. د جمرود د بیو کنټرول کمیټې یو غړي راویل افریدی مشال لړیو ته وویل چې دوی پر بیو نظر ساتي او په دې لړ کې چاپی هم وهلې دي.
زید عثمان صاحب او تحصیلدار شاوزیر صاحب، او تحصیلدار صاحب راووتو، مونږ وسره وو، تنظامیه ټوله خصدور وسره وو، د جام بازار چیکن یم ټول وکړلو، وسره د کرخونو د پاټک نه پاس هم ګرځیدل، او په هغه کې مونږ گرفتارې مونږ د کسبانو چې غوخې ګران خرڅولې، او چې یو دکانم دینر بغړه باندې هغه سیلم کړو. غټه غوخه په 350 روپۍ 16 چټنګ پوخ سر دی، وړه غوخه چې دلته وګورین شل دی، مونږ په جام بازار کې په 350 روپۍ پوخ سر دی. ټماټر وګوره، ټماټر وز دلته په 40 روپۍ سیر دی، په خبر کې په 30 روپۍ کیلو دی، دلته پوخ سیر دی، اولو په 30 روپۍ سیر دی.
خو خلک وایي چې حکومت دی یوازې په روژه کې نه، بلکې په نورو ورځو کې هم پر بیو نظر وساتي، او چې څوک پر نرخنامه عمل نه کوي د هغوی پر ضد دی قانوني کاروایی وکړي.
تاسو ستونزې
دلته وو ډیره لویا مصالحه د زمو جنانان سرونو باندې وبراوري، او یې جنجې شو په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یان وی چې باغې کوبوي او مونږ ته په غوته کړلای شي، نو کولای شم چې پر دې بندوبست مونږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
Thank you.
پوری نیولے دے اوایا ہم دا سدا کنا دا سوگ پزڑ کے پوری نیولے دے